لباس زمنگ بوټونه زمنگ نور خریدونکو وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شامل دی شي. یعنی همیشه باید موږ د دې خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زمنگ فارم زمنگ په ذریعہ سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصيږي هغه نو ورسته باید موږ خپل مخ خلاصونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولای شي او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایی موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا خو وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
د کورونا پر اتاک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسي، بل جرمني او بل هم ترکی معرفي کوي. حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم نه ګوري. اکوم یو د طب د پانځي فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خبرونې په پایل کې زموږ همکار له رئیس صاحب سره مرکه کړي. ورته غواک شي.
خوږو اوریدونکو سلام. خدای مروغ او خوښ لره. په نیمه دری یا پښتو ژبه وایي لوختیا مغوالم. داسې ښایي چې روغتون ته یې بهرني متخصص ډاکټران نیولي دي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلې او برطرفۍ دي کړې دي، که علت ووایې؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی اتمان له ډېر ځای په ځای کې ناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې ناداف د نانوای او نانوای مې د ناداف پر ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادان کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی، په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یوه نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریخ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنی د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له برندې، میخکاش، سټک، سریخ او سندان نه سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چی کشف شو نو اتومی بم یې خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډېر کاله وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره هم ورخطا کېږئ، حوصله پیدا کړئ. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسني حالت ته رارسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه 40 متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تباه کوې.
وزه وزه چټه که وزه چې شاته دې ونه ګورې، د مال نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لولې، د سلمان خان مه ور اچوئ، که زما منیا د عامر خان به وګورو.
ورک دسې دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کاچ.
هغه وال دربول چې دی پکښې.
او هماغه
د کوچني کاچ خو دی بیکا وکوت، هره ورځ یې راباندې ګورې. مورې، د رنبیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانسونه یې پکې کړي دي، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کمقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی، هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو عامر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته څه کوې؟
له کوره مسامه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده، ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کومه. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس تیره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچي کچ ګورې، واڅه په کمپیوټر کې دې وګوره.
دا په څه شي مو سره جنګ دی؟
په فلم سره وهي.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي چې کیپ کرک دی چې کشتی کج ور واچوي
او ته د چا ګورې
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي
راځئ زه به یوه فیصله وکړم
سمه ده پلاره زه ته ووایه چې د چا ور واچوو
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ چې د فلم په خوند پوه شئ دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي
دلیپ کمار دې ورک شي د راج کپور سره ته اوس بیا ځان دلیپ کمار ما راته جوړوه
وی پلاره هغه دواړه څومره بدرنګ دي
ولې خان دې
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني
پلارا څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې هغه هم بیا ټوله کیسه یي
د خو ماته هم ځان دلیپ کمار کاوه
چا ته وایې او ښځې زه نه وم ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو بالا
وی هغه دې برخه ملاړ
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه کور نه دی سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده
چاپ غږیږه مه تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو
دغه خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور ستاره امینی سپوږمۍ حیا وریاخیل او هوسۍ حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.